دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واورئ
السلام علیکم درنو بردم کو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د کابل په شهرونو کې پر یو هوټل باندې د برید ورسته چې چنان پکښې اوسېدل بیجینګ پرون د سه شنبه پر د خپلو هیوادوالو څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د افغانستان څخه ووځي د چین د بارنو چارو د وزارت بیان وانګ ویبن د دې وړاندیز دلیل په افغانستان کې امنیتي وضعیت وګڼه هغه وویل په کابل کې د تیرې ورځې په برید کې 15 چینایان ټپیان شوي دي د اسلامي دولت ډلې داعش په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسؤلیت منلی او د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ادا کړي چې د برید کوونکو هدف چینایي کمونستان او د طالبانو غړي وو چې د دې ډلې د اعدا پر اساس په دې پیښه کې دېرش تنه وژل شوي او ټپیان شوي دي ښاغلي وانګ زیاته کړه چې بیجنګ د افغان امنیتي ځواکونو څخه مننه کوي چې په فعاله توګه چینایي اتباعو ته رسیدګي کړي او د هغوی په ژغورلو کې یې برخه اخیستي په افغانستان کې د ژمي پر رسېدو سره د بشري کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي او ورسره مهاله د ملګرو ملتونو د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ ادارې په دغه هېواد کې د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللې دي یادې ادارې د سه شنبې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د افغان میرمنو اقتصادي وضعیت ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې 6 میلیونه کسان له قاطع څخه یو ګام لرې دي د یادې ادارې پر وینا پر بنسټیزو حقوقو د مدیریتونو تر څنګ د سواد کموالی په دې معنی چې اکثره ښځې تذکرې نه لري چې له امله یې له حیاتي او بشري مرستو څخه بې برخې کیږي یاد سازمان تر دې مخکې ویلي وو چې 90% افغانان کافي خواړه نه لري او له هرو 10 کسانو څخه نه تنه نسي کولی ځان ته کافي خواړه پیدا کړي کرملین ویلي چې د اوکرین د شخړې حل تر هغه وخته پورې پرمختګ نسي کولی چې کیف د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي سیمې د روسیې د خاورې د یوې برخې په توګه په رسمیت ونه پیژني د روسیې د ولسمشر ویان دیمیټری پیسکوف د سه شنبه په ورځ وویل اوکرین باید هغه حقایق په نظر کې ونیسي چې په صحنه کې رامنځته شوي دي حقایق ښایي چې روسیه اوس یو نوی قلمرو لري پیسکوف دغه راز د اوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هغه وړاندیز هم رد کړ چې د اوکرین له اشغال سو سیمو څخه د روسیې ځواکونو د ایستلو په اړه کړي او وی ویل د دې واقعیتونو په پام کې نیولو پرته هر ډول پرمختګ ناشونی دی روسیه د اوکرين د دونسک، لوهانسک، ژاپورژیا او خرسون سیمې د خپل خاوري برخه اعلان کړي. که څه هم د روسیې فوز په دغه څلورو سیمو بشپړ کنټرول لري. د کرملین وایند سه شنبه په ورځ د زلنسکي غوښتنه رد کړه او ویل په دې مسله کې هیڅ پوښتنه پاتې نه ده. زلنسکي هم دغه راز له اوکرين سره د لویدیز د لا زیاتو مرستو او د مالی مرستو غوښتنه کړي. خو پیسکوف ویل چې دا غوښتنې د جګړې د دوام سبب کیږي. اروپایي اتحادیه د دسمبر په 12مه موافقه وکړه چې اوکرين ته د وسلو د برابرولو په بودیجه کې 2.1 میلیارد ډالر یې اضافه کړي د ایران د بارنو چار وزارت په اروپا کې میش 100 کسان او ادارې د نړیوالې تراګری او تشدد ته د لمنې وهنې په تور د نزونو په لیست کې اچولي د خبر تفصیل په دې رپورت کې وو
د ایران د بهرنۍ چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د آزاد اروپا فردا رادیو هم په دې بندیزونو کې ده داو کسانو ته د ایران ویزې نه ورکول کیږي او د ایران د حکومت تر واکلاندې سیمو کې ملکیتونه او شتمنۍ هم ضبط کیږي د آزاد اروپا رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلی چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې د استبدادي نظام له لارې منځته راځي هغه زیاته کړه واقعیت دا دی چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او کوچنیان وژني چې د ښه راتلونکي لپاره مظاهره کوي او کورنۍ یې ځوروي احمد الله شوال آشنا رادیو واشنگتن
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د چهارشنبه پر ورځ په خپل جنگ ځپلي هیواد کې د مانینو د پاکولو او هغه بمونه چې روسیه غرزولي او ندي چاودلي د پاکولو لپاره د اوږدمهاله مرستې غوښتنه وکړه هغه وویل چې دغه مانینو په دومره ساحه کې پراته دي چې د کولمبیا هیواد ساحه جوړوي شغل زلنسکي د نیوزیلند پارلیمان ته د ویډیو کانفرنس د لارې په اوکرين د روسیې يرغل د انسانانو په لاس تباهي بیان کړه چې اوږدمهاله غیز لري او د نیوزیلند او نورو څخه وغوښتل چې مرست دی ورسره وکړي هغه د نیوزیلند د پارلمان غړو ته وویل تر اوسه د اوکرين یو لوک څلور بیا زره مربع کیلومتر سیمه ماینونو او بمونه ککړه کړي د نیوزیلند پاولز چې د ماینونو د پاکولو پراخه تجربه لري زلنسکي په دغه یوه چنګار وکړ چې د هڅې مشري دي پر غاړه واخلي د اوکرين جمهور رئیس پتیرو لسو میاشتو کې د بارانې هوادونو لسګونو پارلمانونو ته وینا وکړي او د اوکرين د دفاع لپاره د دوامدار او یو مضبوط نړیوال ائتلاف درامنځته کولو هڅه کوي. د ایران قضایه د سه شنبه په ورځ وویل چې د تهران محکمو 400 کسانو ته په مظاهرو کې د ګډون لوجې تر 10 کلونو پورې د بند سزا ورکړي. په ایران کې لتیرو درو میاشتو راهیسې مظاهرې جاری دي. د ایران چارواکي دغه مظاهرو ته د بلوان نوم ورکوي. دغه مظاهرې لغه وروسته پیل شوې چې د میسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ د حجاب د نه مراعاتولو په تور پولیسو ونیوله او بیا په روغتون کې مړه شوه. د ایران اسلامي جمهوریت لغه وروسته د پراخ نړیوال غبرګون او غندنې سره مخ شو چې تیره اونۍ دوه تنه د بې ثباتۍ د جوړولو په تور اعدام کړل. د سپتمبر د 14 میراسي چې په دغه هیواد کې مظاهرې پیل شوي زرګونه کسان هم نیول شوي او د ایران لوړ پوړي امنیتي چارواکو منلي چې د 200 څخه زیات کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. او د ارجنټاین د فوټبال ملي ټیم وکړای شو چې د سه شنبې په ورځ د کروشیا لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماته ورکړي او د قطر د 2022 کال د نړیوال جام فاینل ته لاره پیدا کړي. په دې لوبه کې د نړۍ مشهور لوبغاړی لیونل میسي ډیر ښه وځلید او خپل لوبډلې ته د یو ګول د وهلو تر څنګ ډیر ښه چانسونه برابر کړل. ارجنټاین به په فاینل لوبه کې له فرانسې او یا د مراکش سره چې نن د چهارشنبې په ورځ به لوبه کوي مخ شي. تاکل شوی ده چې د قطر د 2022 کال د نړیوال جام پای لوبه یا فاینل د دسمبر په 13 د یک شنبې په ورځ ترسره شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سرویس خو واغیدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د داعش خراسان څانګې د کابل په یوه هوټل کې پر چینایي وګړو د پرونی برید مسؤلیت منلی دی. چینایي چارواکو یو ځل بیا خپلو اتباعو او سازمانونو ته له افغانستان څخه د فوري وتلو سپارښتنه کړې او امریکا یاد برید غندلی دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د کابل ښار پر کابل لوګان هوټل کې لپارونی برید چې داعش یې مسؤلیت منلی، وروسته چین خپلو اتباعو او چینایي بنسټونو ته له افغانستان څخه د ژر تر ژره وتلو سپارښتنه کړې او امریکا یاد برید غندلی. د چین د بندنیو چارو وزارت یاد برید هیښوونکی بللی او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې.
په افغانستان کې د چین سفارت د افغانستان منځمهالي حکومت ته قوي سپارښتنه کړې چې د ټپیانو په درملنه د هر اړخیزې څېړنې، عدالت ته د بریدګرو د راکش کولو او په افغانستان کې د چینایي اتباعو د خوندي کولو لپاره ټولې لارې چارې وکاروي. په افغانستان کې د چین د سفارت اړوند یوه ډله د برید سیمې ته تللې وه او د درملنې او د خلکو د خوندي کولو په برخه کې مرسته وکړه.
دغه برید څخه څو ګړی وروسته داعش د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په برید کې د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. چین په برید کې د خپلو 15 اتباعو د ټپي کېدو خبر ورکړ. خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مسؤلینو په دغه پیښه کې د 3 نفرو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په یاده پیښه کې د 2 نفرو د ټپي کېدو خبر ورکړ.
د کابل په شهرینو سیمه کې پر هوټل باندې برید د 3 بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. د هوټل میلمانه ژغورل سوي او هیڅ کوم بهرنی تبا نه دی وژل سوی، خو یوازې دوه باندنی ادبا چې د هوټل لوړ پورت څخه ځانونه راغورځولي ټپیان سوي دي.
په ورته وخت کې د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویان هم په کابل کې پرونی برید غندلې او دای د داعش خونړې تاکتیک بللې.
موږ د ملکی وګړو پر وړاندې تاوتریخوالی په سختو ټکو غندو. افغانان له ډیر وخت راهیسې د تاوتریخوالی د لوړې کچې سره مخ دي. موږ په روښانه ډول دغه برید غندو. په ښکاره دغه راپورونه له کابل څخه راځي. دغه ډول بریدونه د داعش د خونړي ګروپ د بریدونو د خونړیو تاکتیکونو چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې کوي د بریدونو فطرت دی.
شنون کې وای چې د کابل په زړه کې دغه ډول بریدونه د اندېښنې وړ دي.
دا چې د طالبانو تر اتک نه یو کال وروسته داسې پیچلي بریدونه په کابل کې کیږي، دا په دې معنا ده چې په کابل کې وضعیت د پخوا په شان بیا هم ناامن دی او یو ځل بیا په کابل کې هر ځای او هر نقطه ناامن ده. اوس
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان د تیر کال د اګست په 15 واکته ورسېدل، د داعش سیمه ییزې خاخۍ داعش خراسان په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي.
دا
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیوي خبرونه درولې. خو تر دې وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خپرونه ته دوام ورکوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې د هڅونې لپاره بهرنیو پانګوالو ته د کابل نړیوال هوایي ډګر ته د ورتګ په مهال د ویزې د ورکولو سهولت اعلان کړی دی. افغان پانګوال د زیربناو نشتون او د اقتصادي چارو کارپوهان بیا امنیت په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د لوی ستونزو په توګه یادوي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بهرنۍ پانګونې د هڅونې لپاره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې هغو بهرنۍ پانګوالو او سوداګرو ته چې افغانستان کې د پانګونې نیت لري دغه هوایي ډګر ته د ورتګ پر مهال د ویزو د ورکړې یو مرکز پرانیستی دی. د دغه وزارت وایند اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې هیله وښوده چې دغه مرکز پرانیستل به افغانستان ته د بهرنیو پانګوالو د سفر او د پانګونې د امکاناتو د څیړنې په برخه کې مرسته وکړي.
ایجاد این مراکز برای تسهیل خدمات تکنیکی و صدور ویزا
تغییر جوادویل د بهرنیو سوداګرو او نړیوالو پانګوالو لپاره د تخنیکی خدماتو او د ویزو د ورکړې په برخه کې د اسانتیاو د برابرول لپاره دغه مرکزونو جوړیدل یو ضروری مسله ده. دا مرکز به هغو نړیوالو پانګوالو او سوداګرو ته چې په افغانستان کې د پانګونې نیت لري سهولتونه برابر کړي او همدارنګه هغو تخنیکی کارکوونکو لپاره چې خصوصي سکتور سره کار کوي د ویزې سهولت برابر کړي. د طالبانو په د تیر 2020 میلادي کال د اګست مشکي وخت د رسیدو وروسته افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې جلبول لپاره ډیر هڅې کړې. خو تر اوسه په دې هیواد کې کومه غټه پانګونه نه ده شوې. د سوداګرۍ او پانګونې د خوني سرپرست حجي ایدوس مومن وایي چې په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه او امکانات ډیر زیات دي او په دې برخه کې دنه په هیواد او بهر کې لیوالتیا هم ډیره زیاته ده. خو ښاغلی مومن وایي د پانګونې په برخه کې لویه ننګونه د زیربناو د نشتون او په ځانګړي ډول د برېښنا نشتون دی.
په افغانستان کې د پانګونې بهیر پر ډېر د تکي سره روان دي. خلک ارزو لري چې نوې سرمایه زاریوی که تصویل دل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو هفته نه مېږه خلکو ته د کار زمینی او ټول شان پښکی برابر سول او خلکو ته معلومه سول چې افغانستان خلک څونه ظرفیت لري دا ټول ورته معلومه سول. نو له هغه په افغانستان کې د پانګونې ظرفیت ته ولې موږ زموږ مشکل لا دي چې موږ د زیربنا د زیربنا د پروژې سره مخ یو. هغه لکه برق د افغانستان ټول خلکو ته د افغانستان خصوصي تو تلزم ده چې د برق په اړه ټول لاسونه سره یو کی او د برق غټه پروژه په افغانستان کې جوړ کړي.
افغانستان کې د زیربنا او زشتو سربیره افغان پانګو د تیر 2020 میلادي کال د اګست میاشتې د 15مې بدلون وروسته د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو وروسته د بانکونو له لارې د پیسو لیږد رالیږ هم د بهرنۍ پانګونې په برخه کې د یوې جدي ستونزې په توګه یادوي او وایي چې اوس هم د افغانستان په بانکونو کې د افغان سوداګرو پانګوالو په میلیونونو ډالره پراته دي چې د بندیزونو له امله بانکونه یې هغوی ته نشي بیرته ورکولی. خو د اقتصادي چارو کارپو او د اقتصاد استاد ایسار ضعیف په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې په برخه کې تر ټولو لوی سوزه د امنیت مسله ده. خاغلی رضایی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د سهولتونو رامنځته کول په اصل کې یو ښه کار دی. خو د افغانستان په څیر یو هیواد ته تر ډېره شتمن هیوادونه د پانګونې د فرصتونو په ځای د امنیتي پلوه ګوري او هم دا هیواد د اوږدو کلونو دپاره په جنګ کې ښکېل پاتې شوی. د دې له امله د خاغلی رضایی په نظر باید د دې تمه ونه شي چې یو بهرنی دې راشي او په دې هیواد کې دې سره پانګونه وکړي. د اقتصادي چارو دا کارپو کابل کې په یو شمېر چینی سوداګرو باندې د دوشنبې د ورځې برید یادونه وکړه. وویل چې امنیتي اندېښنې د پانګونې
افغانستان فعلا مسئله افغانستان مسئله امنیت است.
خغلی رضایی ویل د افغانستان مسئله اوس مهال د امنیت مسئله ده. بی ثباتی او امنیت یو ډیر لوی سوزه ده په اکثره هیوادو او په ځانګړي ډول افغانستان چې تل دغه ګواښ سره مخ
وو.
دی وایي چې د امنیتي ګواښونو لرې کېدو پرته په هیڅ هیواد کې پانګونه په لویه کچه نشي ترسره کېدی او افغانستان هم د دې څخه نشي مستثنا کېدلی.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. پاکستان چې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې نږدې دوه لسیزې جنگ کې لوی رول درلود، په 2022 کال کې د بایدن د ادارې د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې شامل نه و. په دې رپورټ کې په 2022 کال کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په څرنګوالي او د آسیا په جنوب کې په ټیکاو باندې د امریکا او چین د سیالیو اغیزو ته کتنه شوې ده.
سږ کال پاکستانی مشرانو هڅه وکړه چې له امریکا سره اړیکې له سره تنظیم کړي.
پخوا د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې تر ډېره بریده په افغانستان کې له وضعیت سره تړلې وې. له جیو ستراتیژیکو او جیوپولیټیکو ملاحظاتو سره اوس یې وخت دی چې له دې ورهاخوا ولاړ شو.
په افغانستان کې د جنگ پر مهال د شل کلن ائتلاف په پای کې د ولسمشر بایدن ادارې پاکستان د ملي امنیت په خپل ستراتیژۍ کې چې په اکتوبر کې خپره شوه شامل نه کړ.
په داسې حال کې چې پاکستان د چین ستراتیژیک متحد وي، نشي کولی چې د امریکا ستراتیژیک متحد هم پاتې شي. پاکستان له هر هغه هیواد سره چې ګټه وي دوه اړخیزو همکاریو ته ډېر مایل دی.
اقتصادي ستونزې، سیاسي بې ثباتي او د امریکا ضد پراخ احساسات له امریکا سره د دغه هیواد همکاري ستونزمنه کوي. پخوانی لومړی وزیر عمران خان د اپریل په میاشت کې د صدارت له مقام څخه د ده په لرې کېدو کې امریکا په لاس لرلو تورنه کړه. هغه تور چې د واشنگټن د انکار باوجود د هغه په میلیونونو پلویان اوس هم مني.
د امریکا ضد احساساتو اوج ته رسیدل او د پاکستانیانو په نظریو باندې نفوس درلودل امریکا ته دا ډیره ګرانوي چې له پاکستان سره په ډیر ښکاره ډول کار وکړي.
د روسیې لخوا په اوکراین باندې د برید د پیل کېدو په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره د عمران خان د عکسونو خپرېدو اسلام آباد خجالت کړ. خو اغلی سالیک الدین وایي روسیه د امریکا او پاکستان د اړیکو مهم عامل نه دی.
له چین سره د پاکستان ژورې پوځي، اقتصادي او د انرژۍ په برخو کې اړیکې هغه عمده لامل دی چې د امریکا او پاکستان اړیکې ورباندې راڅرخي.
ډیرو شنونکو په اسلام آباد کې له نوي حکومت سره د امریکا رابطه او د 350 میلیون ډالرو په ارزښت د پاکستان د اف 14 جټ الوتکو د حفظ او مراقبت لپاره شوې معاملې ته د یو مثبت نښې په توګه وکتل. خو دغه پلان نوی ډیلی غوسه کړ ځکه دا ډول معاملې خپل امنیت ته ګواښ ګڼي. خو ښاغلی باسط وایي د امریکا او هند ترمنځ د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره پراخېدونکې اړیکې د پاکستان په ملي امنیت هم اغیز کوي.
د کوارټ په چوکاټ کې په داسې طریقې سره چې متحد ایالات د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت هند ته دفاعي تجهیزات برابروي، د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د هند دایمي غړیتوب ملاتړ کوي او همي د اټومي تدارکاتو په ګروپ کې، نو دا ټول هغه شیان دي چې زموږ امنیت په مستقیم ډول ګواښي.
د اکتوبر په میاشت کې ولسمشر جو بایدن پاکستان د هغو خطرناکو هیوادونو څخه وباله چې له کوم انسجام پرته اټومي وسلې سمبالوي. د هغه دغه څرګندونې اسلام آباد وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته ډاډ ورکړ چې پاکستان د خپلو اټومي وسلو د ساتلو توان لري. ځینې اندېښنه څرګندوي چې له چین سره د واشنگټن سیالي ښایي په اټومي وسلو سمبال هند او پاکستان ترمنځ په ستراتیژیک ثبات ناوړه اغیزه وکړي.
موږ د نه حل کېدو وړ له داسې یوې متقابلې اغیز لرونکې معما سره مخامخ یو چیرې چې پاکستان د خپلو وسلو او ستراتیژیکې موازنې د ساتلو لپاره هند ته ګوري، هند چین ته او چین بیا امریکا ته ګوري. په دې توګه هر یو بل یو لوی هیواد ته ګوري. خو دلته د بحران په تېره بیا هند او پاکستان ترمنځ او د چین او هند ترمنځ د دوهمې او درېمې درجې اغیزې موجودې دي او زما په نظر امریکا باید دغه ټول په پام کې وساتي.
2023 په پاکستان کې د ټاکنو کال دی. کله چې نوی حکومت رامنځته شي پریکړه به وکړي چې له امریکا سره څه ډول رابطه غواړي. واشنگټن ټینګار کوي چې په پاکستان کې د خوښي وړ سیاستوال نه لري او له هر هغه مشر سره به چې له دغه هیواد خلک یې وټاکي کار وکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
درنو ریدونکو ټاکل سوی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به سبا د امریکا د متحده ایالاتو او افریقا د سرمشریز کوربه وي. بایدن هڅه کوي چې د دې سرمشریزې په ترڅ کې د امریکا او افریقایي هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. غونډه به تر پنجشنبې تر ورځې پورې دوام ومومي. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې واوري.
سرګي مومبولي په امریکا کې د کانګو جمهوریت سفیر او د افریقا د ډیپلوماټیک ماموریت مشر ده. د امریکا غاکته ویلي چې د څو میاشتو را په دې خوا د امریکا او افریقا د سرمشریزې پر جوړولو له سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت سره کار کوي.
Our expectation is that
زمونږ تمه دا ده چې په دوړخیزه کچه د امریکا د متحده ایالاتونو او افریقا د هیوادونو ترمنځ او د غراز د افریقا د لوی وچې او امریکا د متحده ایالاتونو همکاري باید زیات شي. موږ وړو چې دا سرمشریزه د امریکا له خوا د افریقایي ټولنې د 2023 کال د پلان یا اجنډا د بریلیتوب یو فرصت وي.
افریقایي ټولنه وایي چې د 2023 کال په اجنډا کې ټولنیز او اقتصادي پرمختیا، د سیمې او برازم په کچه اتصالات، دیموکراتیک حکومتوالی او سول او امنیت شامل دي، څو د غوچ په نړۍ کې د یوې مهمې لوبغاړې په توګه راڅرګند شي.
وی افریقا وی نیډ
مونږ په افریقا کې انرژي، مالی همکاري او روغتیايي خدماتو ته اړتیا لرو. کله دغه سرمشریزې په ترڅ کې په دغو برخو کې د امریکا او افریقا ترمنځ د همکاریو زمينه برابر شي، نو ډیره ګټه به وکړي.
د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې د امریکا او افریقا لمړنۍ سرمشریزه راوبلله. د نړیوال پرمختیا د سیډنیز مرکز غړی ګوید مور وایي چې سکل د غسر مشریزه په یو حساس وخت کې جوړیږي.
د افریقا له خبره د امریکا نه دا تمه وی چې د ځینو مسایلو په اړه چې د غوچ ورسره مخامخ ته خپل دریج پډاګه کړی، لکه تورم، تیل، په اوکراین کې جګړه او د خلکو پر ژوند یې اغیزې. خو تر ټولو مهمه دا چې د سر مشریزه د اقلیم د کانفرنس لغونډې وروسته جوړیږي او افریقایي مشران ګوري چې د اقلیم د کړکیچ په وړاندې به د امریکا دریج یو ځواب څه وي.
د حکومتوالۍ په برخه کې پریورستي کې په افریقا کې څو کودتاوي شوې دي. د بیلګې په توګه په مالی، ګینیا او بورکینا فاسو کې ځینې هیوادونه سرمشریزې ته نه دي رابلل شوي.
دا یوه سخته شیبه ده او فکر کوم چې ډېر افریقایي هیوادونه به د دې لپاره راضي چې د امنیت په برخه کې د امریکا مرستې جلب کړي، ځکه دوی بندیزونه لګولی شي.
د امریکا او افریقا سرمشریزه د سه شنبې په ورځ پیلېږي او د پنج شنبې په ورځ پای ته رسیږي. احمد شکیب د امریکا غاګ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاګ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاګ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو ټاپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 ټاپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لاندو ټاپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رخ و راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، بنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او ریدلشی.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا د اوس په د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د 2023 میلادي کال د فروری په لومړۍ ورځو کې پر یوکرين باندې د ولادیمیر پوتین د بشپړ ارغل په نتیجه کې پراکیټي بریدونو او د توغندو په حملو کې ملکیان او ملکی زیربناوی پناه شوی. اپارتمانی بلاکونه، خونځي، روغتونونه، برېښنا کوټونه او د اوبو لګولو سیستمونه زیانمن کړي دي. له قساوت او عناد نه ډکې دا حمله د بې حسابه ملکی تلفاتو سبب شوی دي. د پام وړ اقتصادي تاوان یې یوکرین ته وراړولی دی. د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ یو پریکړه تصویب کړه. په دغه پریکړه کې غوښتنه شوې چې له روسیې نه باید د نړیوال قانون د سرغړونو له امله تپوس وشي او باید حتما په یوکران کې د خپلو غلطو اعمالو له قانوني او حقوقي عواقبو سره مخامخ شي. په پریکړه کې له روسیې نه د دغو تاوانونو د معاوضې د اخیستلو په ضرورت تاکید وشو. غوښتنه وشوه چې د اوښتې تاوان د ارزیابۍ او د ملکي اتلافاتو په اړه دې د شواهدو او اسنادو د ثبتولو په غرض یو راجستر تیار شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو د دایمي نمایندګۍ د استازي مرستیال په دې موقع په خپله وینا کې وویل چې د روسیې په تباه کوونکو حملو کې ښارونه او ښارګوټي لګېدلي دي چې په نتیجه کې په فوق العاده غټه تباهي رامنځته کړله. په داسې حال کې چې ژمی د رارسېدو په حال کې دی، د یوکران د انرژۍ سیکټور ته سخت زیات تاوان اړولی. ریچر میلز د دې پریکړې په ملاتړ د متحده ایالاتو په استازیتوب د رای ورکولو وجوهات په دې ټوکو کې توضیح کړل.
The mounting costs, including the appalling human toll of Russia's unprovoked and unlawful invasion of its neighbor and fellow
نوموړی وایي چې د خوفناکو انساني تلفاتو په شمول پر خپل ګاونډي هیواد او د ملګرو ملتونو پر یو غړي باندې د بلا جوازه او نامشروع ارغل لاملا زیاتیدونکو تاوانونو کچا فوق العاده لوړه ده او تر ننه پورې په زرګونو کسان وژل شوي دي، په میلیونونو نور بزای شوی دي او به حساب خلک لا درکه شوی او تریتم شوی دي. د ظلمونو او تیریو په اړه د رسیدلو ریپورتونو شمیر هر ورځ زیاتیږي. د روسي ځواکونو په تیریو کې په زور او جبر نور ځایونو ته د خلکو شړل، په قصدي توګه د کورنیو د غړو جلا کول، د ماشومانو تښتول او په اجباري توګه روسیې ته د لیږلو او نورو کورنیو ته وسپارل شامل دي. ریچارډ میلرز ویل دا اوختو تاوانونو د ثبتولو لپاره د یو رجستر د تیارولو مشوره بل اخره د ټولو اوختو تاوانونو د ارزیابۍ لپاره د یو میکانیزم د جوړولو په لوري یو مهم ګام دی چې د دې غیر ضروري جنگ په وجه د یوکران ولستا اوختی دي.
یوکران ویل وان ډے ریبیلډ، دات از ناټ ا کوېسچن هیر، د پوینټ از دی امپیریټیو.
ریچارډ میلرز وایي چې یوکران با یو ورځ بیرته ورغول شي. دا پوښتنه اوس دلته نه ده مطرح. اصلي نقطه دا ده زموږ لپاره، یعنی نړیوال ټولنې لپاره، لازمي دي چې د دې سرغړونو او غیر ضروري تباهۍ په باب دې تپوس وشي. دا د روان جنگ د نهایي حل یوه مهمه برخه ده. د متحده ایالاتو استازي وایي ښه، د دې پریکړې منظوري به په راتلونکي وخت کې له نړیوال قانون او امنیت نه سرغړونو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي او هم با بلاخره روغی جوړی ته پر رسیدو کې ګټور ثابت شي. د یوکران د خاورې پر بشپړتیا او استقلال باندې د روسیې د بې موجبه تیری او د هغه هیواد د خلکو پر خلاف د جرمونو په باب دا پریکړه محاسبه او تپوس په لوري یو مهم ګام دی.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.